ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری علي محمود نیکی هلی او سلامونه منی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پولا راپورته شوی حالات د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مدرله هم راوړي خو لومړی خبرونه د نجیب عامر نه.
د تورخم دروازې لپرانستو وروسته اوس سبا دواړو خوا مشران په اسلام آباد کې ګوري. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د اقلیتي مشرانو په وژل کېدو خواشیني ښکاره کړې. په اندونیزیا کې بارانونو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې وایو افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته لاړ شي. ول تبا د پاکستانی چارواکو سره په تورخم پوله د دروازې جوړولو په سر راپورته شوې شخړې باندې خبرې وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون مشال لډیو ته د وفد دتلو په اړه داسې ویل.
د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلي وو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پنځو ورځو له ځنډ وروسته تورخم لاره د تګ را تګ لپاره یو واري بیا پرانستل شوه. هلته د پاکستان د پوځ اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په راولپنډۍ کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت له مشر جنرال جان نیکلسن سره ملاقات کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه لوري پر سیمه ییز امنیت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولیس سمبالښت اړوند مسایلو باندې غږېدلی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په دغه هیواد کې د اقلیتي مشرانو پر وژل کېدو او پر مذهبي ځایونو بریدونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد کمیسیون مشر زهرا یوسف پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې ویل چې موجوده حالات د اندېښنې وړ دي.
کرسچن کمیونٹی کی ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر پنجاب میں
په پنجاب کې د عیسائی ټولنې او بیا سند او بلوچستان کې د هندوانو ځمکې په زور له دوی اخستل کیږي او د دغو ټولنو مالدار او شتمن کسان هم د تاوان په غرض تختول کیږي او بیا د احمدیانو خلاف خو هر قسمه تشدد په زیاتې دودي. داسې پیښې مخکې په پنجاب کې کیدې خو اوس په کراچۍ کې هم داسې ډېرې پیښې وشوې چې پکې احمدیان په هدفي پیښو کې وژل شول.
زهرا یوسف له حکومت غوښتنه کړې چې د مذهبي لګکیو ژوند او د مقدسو ځایونو خوندي ساتلو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا وتلې لرغونپو پروفیسر فدا الله سهرایی چې پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شوی نن په باغیچه ډیری مردان کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د پېښور پوهنتون د آرکیالوژي ډیپارټمنټ پخوانی رئیس همو پروفیسر سهرایی په 1928 کال کې په سوابق کې زو کړو. نوموړی تر ډیرو کلونو پورې د پېښور موزیم مشر هم پاتې شوی او د وفات په وخت ښاغلی سهرایی عمر 88 کاله و. افغان چارواکي وایي تیره شپه په چین ولسوالۍ کې د بیپیلوټ الوتکې په هوایي برید کې درویشت تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر لخوا خپره شوې خبر پاڼه کاږي چې دغه بریدونه د چین ولسوالۍ په مزدکی، ممندو او عبدالخیلو سیمو کې ترسره شوي دي. چارواکي وایي په یادو بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. هلته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان ځواکونو په حمله کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک مشال لډیو ته ویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د افغان ځواکونو په یو شمېر امنیتي پوستو حمله وکړي چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د خپلواک په وینا تر څو ساعته جګړې وروسته 14 وسلوال طالبان وژل شوي چې جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې شوي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دراسنه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرې مشر ویلي په لکونو افغانان ځکه روپۍ هیوادونو ته ولاړل چې نړیوالې ټولنې دوی له یاده ویستلی وو. فلیپو ګراندی دا څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې کړې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو مرسته دې وکړي. نوموړي وویل چې د کډوالو عالی کمشنرۍ د مشر په حسبه په لومړي پړاو د سیمه ییزو هیوادونو سفر کې د افغان کډوالو مسله په لومړیتوب کې وساتي. نوموړي د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته هله دا خبره رایاده شوه چې کله افغان کډوالو اروپا ته کډې شروع کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 9,500,000 رجستر شوي افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت دغه شمیره 3,000,000 ښیي. د انډونیزیا چارواکي وایي په مرکزي جاوا صوبه کې د سیلابونو او بارانونو له کبله د وژلو شوو کسانو شمیره 3,000,000 ته پورته شوې او لږ تر لږه 26 نور ترې تم دي. د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي بارانونو د یادې صوبې 14 ضلعې متاثره کړې دي. د دغې ادارې ویان سوتوپو نوګروهو وایي د ژغورنې عملیات لا هم روان دي او د پریوتو کورنو د ملبونه د خلکو د راویستلو هڅه کېږي. دی وایي په زرګونو کورونه بارانونو زیانمن کړي دي. د نوموړي په وینا د آفتونو سره د مبارزې ادارې په 3 ځایونو کې د مرستې بیړني مرکزونه پرانیستي دي. تر ټولو زیاته پر وریجو سیمه بارانونو ځپلي او مرګ ژوبلې پکې رامنځته شوې دي. ایران او بوئنګ کمپنۍ په دې موافقه رسیدلې چې تر مخې به نوموړی هیواد له یادې کمپنۍ نه 3,000,000 رانیسي. د ایران د ملکی هوایي ادارې مشر سید علي عبید زاده په وینا په ایران کې دا مهال ټول ټال 250 الوتکې دي چې 230 نوي کولو ته اړتیا لري. بوئنګ کمپنۍ به ایران ته د الوتکو له ورکولو وړاندې د امریکا منظوري ترلاسه کوي. دغه کمپنۍ د جون په 15 نیټه تایید کړه چې دوی د ایران سره په خبرو بوخت دي، څوک چې د دوی د مسافرونکو الوتکو په اخیستلو کې دلچسپي لري. له کله نه چې پر ایران لګول شوي بندیزونه نرم شوي، دوی د دریو مغربي کمپنیو سره د 200 الوتکو د اخیستو وړاندیز کړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې د سر موضوعات دادي. خبریال طاهر خان وایي چې پاکستان او افغانستان دواړو ته د موجوده کړکېچ د زیاتېدو اندازه نه وه.
کېدی شي دواړو غاړو دا ګمان نه کوو چې دا مسله به دومره زیات مشکل شي چې دواړه غاړې د یو بل خلاف توپونه استعمال وکړي.
د قبایلی سیمو کډوال وایي د بې کورۍ احساس په روجو کې ډیر کیږي.
ورځا خو جاسه په تکلیف کې نو ششتا نو په کایشتا نه غشتا نه غوي بجلیشتا پر دې ګورو کې چې واسي ګوسه غریبونه دې کې څه میاتا.
یو کارپو دا نظر لري چې پاکستان نه غواړي په ټولنه کې په عدم برداشت پراخ بحث وکړي.
پاکستان وی کی بس کم حالات کی نہیں یو دین شکیری شي امپروومنٹ نکی نو خدا ته چې بس دیوان ڈسکشن اډوستا.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوزونکو دا مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. او د دې تر څنګ تاسو غواړي چې د سیمه او د نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي، موږ سره په فیسبوک او ټوئیټر ملګری شي. پته مو ده مشال ریډیو. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې به یو پلاوی سبا د ګلپور د اسلام آباد ته راځي او پاکستانی چارواکو سره به د پولی د انتظام او د سیمې د سلامتۍ په چارو خبرې اترې کوي. د ذکر دا چې د روانې میاشتې 12 نیټې راهیسې د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم په پوله کړکېچ را پیدا شوه چې له وجې د تورخم لاره 5 ورځې پورې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند وه. تفصیل د احمد الله.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان خارجه وزیر او قومي سلامتۍ مشیر ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه او په جواب کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی سبا د ګل پورز اسلام آباد ته روان دی او د سرتاج عزیز په شمول نورو پاکستانی چارواکو سره به د تورخم او د پولی د انتظام په چارو خبرې کوي. د نوموړي په وینا چې ملاقات پر مهال به خپل منځي تعلقات وده ورکولو او د سیمې د سلامتۍ په چارو به هم خبرې اترې کولای شي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان د افغانستان د پلاوی پاکستان ته سفر په حق لوايي
چې دیش دواړو غاړو دا ګمان نه کوو چې دا مسله به دومره زیات مشکل شي چې دواړه غاړې د یو بل خلاف توپونه استعمال وکړي. ځکه چې روسو بیا کوم بیانونه د افغانستان د مشرانو راغلي دي، د پاکستان د مشرانو راغلي چې دا مسلې د خبرو د لارې د ډیپلوماسۍ د لارې نو پاکستان دا ګام واخیست چې افغانستان حکومت ته بلنه ورکړه او دا مثبت جواب د افغانستان لخوا راغلی زما دا نظر دی چې دواړه غاړي دا غواړي چې د خبرو د لارې دا مسله حل کړي او خبرو ته بدی کې ناستل کاغه سبا او کاغه یو لس ورځې پسو میاشت پسو ځکه چې د خبرو نه راو خبر لار شتم نه نو امیدونه خوشته لیکن دا سفر او دا کې ناستل په دې وخت کې زما په نظر باندې دا ډیر زیات مهم دی.
د ذکر دا چې د افغانستان د پلاوی په یو داسې وخت کې پاکستان ته را روان دی چې د رواني میاشتې د 12 نیټې راهسې د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم په پوله کړکیچ را پیدا شوی و چې لوجه یې 15 ورځو پورې د تورخم لاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې شوې وه. خبریال او سیمه ییزو چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی وایي چې دواړو ملکونو ته معلومه ده چې جنگ د مسلې حل نه دی او صرف مذاکراتو د لارې دا قسمه شخړې هوارې دی شي.
په دې کې که څه پرمختګ وشي او کولی شي خو دا ډېره یو مثبت او ډېره ښه خبره ده چې دا دواړه هېوادونه یو بل سره په رابطه کې دي، یو بل سره خبرې اترې کوي. پاکستان یو قدم مخکې لاړ او دغه دعوت یې ورکړ، ځکه اوس حکمت خلیل کرزی مشورې کې دا هیئت پاکستان ته راځي نو چې دا خبرې کېږي یو بل سره نو بیا به امید وي چې دوی کوشش کوي دوی لګیا دي د خبرو د لارې مسله حل کوي. خو دا ښکاري چې دا اوس چې کوم اړیکې خرابې دي دواړو هېوادونو په هغې ماحول کې ماته نه ښکاري چې پاکستان به زیات رعایت ورکړي افغانستان له.
یاد دی وی چې د پاکستان حکومت د رواني میاشتې د لومبۍ نیټې نه د تورخم په پوله بغیر له ویزې پاکستان ته په ننوتو بندیز لګولی دی. دا دې هم یاد وی چې تیره میاشت هم د پاکستان حکومت تورخم پوله د 4 ورځو لپاره تړلې وه چې له وجې په زرګونو خلک د پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نام نه لوجی له خیبر قبایلی سیمې د تیرانا به کورشوی په سونو کورنې په جمرو د پیښور کې د به کورې جون تیروي. دغه به کورشوی خلک وایي چې نګدي نیمه کورونو ته پکې حکومتي امداد نه ورکول کیږي. زلان یوسف زید نور تفصیل سره.
د خیبری جنسی تیراسی میں یوسپنگیری عبداللہ خان او د کورنۍ په جمرود کې د تیرو 15 کالو راهیسې د بیکورې ژوند تیروي. وایي چې د بیکورې نه پسې ژوند ډیر سخت شوی دی، خو بیا په روژه کې دغه سختی یو په دوه شي. لتیرابی قرشوی یو بل سپینگیری محمد خان چې پیښور کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په سور المر قطار کې ولاړ وو، وایي چې پروژه کې هم مزدوري کوي چې ورسره د کورنۍ گزارا روانه ده، خو د پیښور او د جمرود ګرمۍ سره نه دی بلد.
بس خاول کا گرمی جوتا ہوگا نا او نور خاطر کی نو بس دا خو اسلومی جذبا او چپچا کی پڑ رہا خاطر کی کا پو کی یو گپ مڑائی اتی رہی کی داری نہ یہ خو بس تا بس تیری کی نہ مڑا گا خو لسما انسان نو اثر جا چتا وا خو یخ ملک او یخ او بو اخو مری نہ یم چ کم دے تیرو او بو چتا او نہ اسی چتا یا چتا خونا دونی خورو کو چتا چ کم دے سوالی خورو.
اقبال خان وایي چې یو کال وړاندې له تیرا بې کوره شوی دی، خو تر دې دمه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې او باید چې حکومت د روژې په میاشت کې خو ورسره مرسته کړې وي. نوموړی وایي چې د بې کوره دا روژې یې د ژوند له ټولو سختې روژې دي.
رژا بس ډېره په خوري سره تېرونه په سختۍ سره، کله یخ میلاو شي کله یخ میلاو نه شي، بس ګرم بوله ناستو نن کورل شته دی نن تمبول شته دی د سرنشناست مون لاندې پروته یو اله پاسره موشي مونن چې صحیح کې د ورځې هسې تړه کېږي نه سلر سیسټم شته نه بجلی شته دی نه تمبول شته دی هېڅ
د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د هغې بې کوره شوي خلکو سره مرستې نه کوي د چا سیمې چې دوی سره د اغېزمندو سیمو په فهرست کې نه وي شامل، او یا هم هغه بې کوره شوي خلک چې ورته حکومت د واپسۍ اعلان کړی وي خو واپسي نه کوي. خو له خیبری جنسی تیرا سیمې بې کوره شوي خلک وایي چې په سیمه کې یې ناامني ده او اوس خو یې د زیاترو کورونه او مال اسباب هم په دغه نامنه کې سوځېدلي یا ړنګ شوي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر پښتونخوا ته د یادې صوبې حکومت د مالی کال 2014 او 2015 لپاره وړاندې کړې شوې صوبایي بجټ کې په تعلیم څانګه کې د 10,000 استادانو د لیرې کولو فیصله کړې ده. د صوبایي حکومت په وینا ده دغو استادانو قابلیت او کارکردګي ښه نه ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د استادانو د اتحادیې مشر ملک خالد وایي چې په دې لړ کې د تعلیم د محکمې چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل د غلام گوس ناورو.
د استادانو د اتحادیه مشر ملک خالد خان وایي کچېری حکومت داسې ګام په رښتیا پورته کړو نو استادان به د دې ګام په ضد سخت مزاحمت کوي. کسه هم د استادانو د اتحادیه مشرانو ته د تعلیم د محکمې چارواکو تیره ورځ ډاډګیرنه ورکړې ده چې د تعلیم د محکمې نه به ځینې استادان نه وباسي. خو د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید په بجټ تقریر کې هم دغه خبره کړې وه او د پښتونخوا په بجټ باندې پر روان بحث کې په صوبایي اسمبلی کې صوبایي وزیر شاه پرمان د دغې خبر پخلی کړی دی چې 10,000 استادان به د تعلیم د محکمې نه لرې کوي. دی وای آیا د خپلو ماشومانو سره د دین زیات ظلم کېدې شي چې په سپارش برتی کړې شوی یو جاهل سړی دی ماشومانو ته سبق وایي. مونږ به د ګولډن هینډشیک د لاري 10,000 استادان وباسو، لیکن 40,000 نور قابلان استادان به برتی کوو. خود استادانو د اتحادیه مشر ملک خالد خان وایي د صوبایي وزیر شاه پرمان دا خبره سمه نه ده چې په پخوا کلونو کې برتی کړې شوي استادانو ته دي جاهلان او ناقابله وویل شي. نوموړي زیاته کړه پکار ده د استادانو په ضد د داسې خبرو کولو په ځای صوبایي حکومت د تعلیم په برخه کې حقیقي ستونزې حل کړي. یاد دی وی چې صوبایي حکومت د تعلیم په برخه کې د استادانو لپاره یو شمیر نوي قوانین جوړ کړی دي چې پکې د استادانو په تبادله بندیز لګول شوی دی او د سرکاري استادانو ترقی د کارکردګۍ سره تړلې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکه
په یوونیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او ستاسو پام د خبرونې یو بل راپور ته راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د تورخم په پوله باندې د پاکستان او افغانستان د کړکیچ نه پسته په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر جان نیکولسن د پاکستان دوره کړې ده او له پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره یې لیدکاته کړې. نور تفصیل زیراج دهیر نه وړو.
د پوز د مطبوعاتي څنګه ISPR د خبر پاڼې په وینا د خالی پورس په پینډي پوزي سر دفتر کې په افغانستان کې د اتحادي پوزونو کمانډر جان نیکلسن د جنرال راحیل شریف سره لیدا کاته کړی دی چې پکې په پاکستان افغانستان پولا د بارډر منیجمنت میکانیزم او د منطقې د امنیت په صورتحال باندې خبرې اترې وکړي. په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کاران د پاکستان افغانستان تعلقاتو او په موجوده صورتحال کې د جان نیکلسن پاکستان تر تک په اړه سن نظر لري. کله چې مشال ریډیو په لاهور کې د دفاعي چارو تجزیه کار حسن عسکری نه پوښتل نو هغه وی
ملاقات میں یہ معاملہ ضرور آیا ہے.
پدی ملاقات کے بعد ضرور د پاکستان او افغانستان پدی معاملہ خبری شوی وی او پاکستان دا تم لری چې امریکایی فوج هلته موجود دے او د حالات و قابو کولو توان لری. نو د پاکستان فوج مشر با خپل دریس کې خود وی او بل دا چې پاکستان او افغانستان د تورخم پوله خلاصه کړه چې کړکیچ سلک ډیر ختم شو. خو کله چې د افغانستان نائب خارجه وزیر د پاکستان دوره وکړي، نو هیله ده چې دا معامله به نور هم واضح شي. نو زه فکر کوم چې گیټ خو به جوړ شي، خو دا جګړه په مکمله توګه نه ختمیږي. او که تاسو وګورئ نو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د مرګ وړاندې هم د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې خرابوالی موجود و.
تعلقات میں خرابی جو ہے ملا منصور اختر کی ہلاکت سے پہلے دونوں ملکوں میں موجود.
ذکر دے چی پاکستان اور افغانستان اکثر وقت پیوبل تورونا لگوی، خود تجزیہ کران وینا دا چی پاکستان افغانستان دا منطقی دوا اہم ملک نے دی باید چیخ پلی ٹولی کشالی دا خبر و اترو پذریعہ پپرو امن توگا ہواری کڑی. سیراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اردن کو تاسو معلومه ده چې په خیبر پختونخوا سره تړلو قبایلی سیمو کې د ډیرو مودو راهیسې جنگونه روان دي. نو هر کله چې د قبایلی سیمو ولس د هلیکاپټر یا الوتکې درون غږ واوري، نو له یو بل پختنه کوي چې بیا چرته چاودنه شوي او که عملیات روان دي. ولس ته تیرو لسو کالونو راهیسې د توپونو، چاودنو، الوتکو او ټینکونو درنو غږونو دماغي ناروغان کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو چې د یوې الوتکې په غږ پیلېږي.
دا غږ په محمد ایجنسی تیریدونکې د یوې الوتکې یا هلیکاپټر دی، او هر کله چې د جنگی او یا د حکومتي چارواکو الوتکې محمد او باجوړ ته داخله شي، نو هر تن له یو بل پوښتنه کوي چې بیا څه شوي. ولس ته تیرو څو کلونو راهسې د توپونو، ټینکونو، ماینونو او د جنگي الوتکو غږونو دومره یېرولي که چیرته دغه سیمو ته د خیر لپاره هم کومه الوتکه لاړه شي، نو هر سړی پوښتنه کوي چې بیا چیرته چاودنه شوې ده او یا که عسکري اپریشن روان دی. ماس خان د باجوړ ښار اوسېدونکی دی او وای
چې هلیکاپټر راشي نو خپل کورونو طرف ته مخکې او بس روان شي چې یاره بس نه بیا څه مسله ونه شي یا موږ ته څه ځاني نقصان را ونه رسیږي. د دې په وجه باندې خپل خلک اکثر خپل کورونو ته ځي. دا مسله شته دی، دلته اوس هم شته دی، ولې چې موږ آلریډي په جنگي حالاتو کې یو.
ملک ګلشاه صاحبه د بر محمود اوسېدونکي دی او هغه وویل چې د هغوی د سیمې ولس داسې کومه وسله نشته چې غږ نه وي اورېدلې، او دغه وسلو دوی ته تاوانونه هم اړولي. نو دغه وجه ده چې چیرته هم درون آواز واوري نو ویریږي.
دلته اپریشن دی په قسمونو باندې، هلیکاپټر دی، ټینکونه دي، دلته نورې دلکې ملکې دي، د غټو توپونو ګولۍ اورېدل دي. نو که ته وویرې دغې مطالق خلک او نفسیاتي مریضان شوی دی، دا شان درون آوازونه چې واوري هغې راپاتې دي. خدای چې کوم دې ټینکونه رال چل دی، نو دې خاطره خلک چې کوم دی هغه په ډېر تکلیف سره دی او غریبانه نفسیاتي مریضان دي.
د لغړی باجوړ اوسېدونکي ډاکټر احسان خان وایي چې هغه لبه وړاندې په سلو کې دوه مریضان داسې راتلل چې ګنې کومه دماغي پریشانی به ورته وه، ولې اوس د دیر شونه تر څلوېښت فیصدي پورې مریضان نفسیاتي ناروغان راځي.
خو د کله چې دا حالات خراب شول او خلک کورونه مهاجر شو او داسې بهر کیمپونو ته راغلل او دا ستونزې ته راپېښ شي، د هغې په وجه باندې یو عام معمولي حالات خراب شي او لکه د راحت او ویره او دا محسوسېږي. نو خلکو ته ټیپ کې پاتنه زما په یقین باندې چې زیات ډپریشن راغلی دی او خلکو کې ډپریشن دی.
چې کله په کوم ځای کې چاودنه وشي، نو حکومت لواره د سیمې عام ولس د شریکې ذمه په تور په جیلونو کې واچوي او کرفیو غانې ولګوي، او له دغه شان عمل سره ولس هر وخت د ذهني دبا اخکار وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
حال ته بادشاہ خان مال یو کا سره کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بیا څه په خواره ځای خپل.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او فعالان وایي په دغه هیواد کې د مذهبي لګښتو د حقوقو په اړه غږ پورته کول ګران شوې دي او زیاتوي په دې تیرو نږدو کلونو کې د لګښتو خلاف د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي. نور تفصیل د فرخنده اسد په دې راپور کې.
د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پیمرا په هنرمند او د ټولنیزو رسنیو پر فعال حمزه علی عباسی له هغې وروستو بندیز لګولې کله چې هغه په یو شخصي ټلویژن د احمدیانو او د دوی د وژنې په اړه پوښتنه وکړه. له دغې وروستو په ټولنیزه میډیا کې یو خوا د هغه د دغه خبرو ستاینه وشوه نو بل خوا هغه ته د مرګ دړکې هم ورکړل شوې. کارپو فسیزه کاوای په ټولنه کې د لګکیو او یا د یوې مذهبي طبقې د حقونو لپاره د غږ پورته کولو په اړه زغم او برداشت کمیږي.
تاسو چې اوس ګورئ لکه چې حمزه عباسی هغه اکټر دی هغه خپل رمضان شو کو اکثر یو سوال ریز کړی دی فارین چې لکه موږ خو ایکسپیکټ کولای چې ریلیجیس لابی نه به سخت ریسپانس راځي خو موږ چې کوم کنټرول دی د میډیا پیمرا د لحاظ کوم انسټیټیوشن دی هغه موږ نه ایکسپیکټ کوو ځکه دې کې اس کې څه شوي دي چې چاته لکه د ډیپ ټریټ بنو شوی دی هغه هم بین شو چې چا ورکړم دی او دا اوس داسې کیس دی چې لکه زیاتر ښکاري داسې چې لکه پاکستان وي چې بس اوس کم حالات کې موږ یو دې نه شي کېدی شي امپروومنټ نه کېږي نو ښه دا ده چې بس دې باندې ډسکشن وکړو.
د روانې میاشتې په څلورمه نیټه په اټک کې یو هومیوپیتیک ډاکټر حمید احمد پردي وژل شو چې هغه یو احمدي وو. په پاکستان کې د احمدیانو یوه ټولنه په خپل ویب پاڼه د اټک د پیښې وروستو لیکي. په کراچۍ لاهور او نورو سیمو کې د دوی د ټولنې مخاور کسان پردي وژل کیږي چې احمدیان دي او له دوی سره امتیازي سلوک کیږي. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وایي باید په پاکستان کې ټولو مذهبي ډلو ته یو شان حقونه ورکړل شي.
پاکستان سب کا ہے
مونږ داسې ګڼو چې پاکستان د ټولو دی. په دغه هیواد کې اوسیدونکو ته امن او تحفظ ورکول د حکومت ذمہواری ده او زما په فکر حکومت دی نه یوازې د مسلمانانو بلکې د غیر مسلمانانو مسلو ته هم پام وکړي او په پاکستان کې چې کوم غیر مسلم اوسیږي که هغه هندوان وي که قادیانان او که یهودان چې کوم حق هغوی ته قانون او آئین ورکوي باید هغوی ته ورکړي شي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي په دغه هیواد کې په دې تیرو سو کلونو کې نه یوازې د لګکیو مهم غړي وژل شوي دي بلکې د دوی په مذهبي ځایونو هم بریدونه شوي چې دغه د اندېښنې وړ خبره ده.
کرسچن کمیونټی کې هم نه دیکھا ہے کہ خاص کر پنجاب میں
په پنجاب کې د عیسائی ټولنې او بیا سند او بلوچستان کې د هندوانو ځمکه په زور له دوی اخستل کیږي او د دغو ټولنو مالدار او شتمن کسان هم د تاوان په غرض تختول کیږي او بیا د احمدیانو خلاف خو هر قسمه تشدد په زیاتېدو دي. داسې پیښې مخکې په پنجاب کې کېدی خو اوس په کراچۍ کې هم داسې ډېرې پیښې وشوې چې پکې احمدیان په هدفي پیښو کې ووژل شول. نو باید حکومت دې ټولو مسلو ته پام وکړي.
بلخوا مذهبی عالم پروفیسر ډاکټر قبلا یازوی له پخوا راهیسې د پاکستان په مختلفو سیمو کې مسلمانانو او د نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو په یو پرامن ټولنه کې ژوند تیر کړی او باید اوس هم د یو بل سره د ورورولۍ د غزور روایت په خپل ځای وساتي.
پاکستان خلا هم په دې کې دا او بیرونی تاثر زمونږه ډیر زیات خرابېږي لګیا دی نو په کار دادا چې موږ کوشش دا وکړو په معاشره کې چې کومه زړه زموږ رویه وا او روایتي تاریخي رویه وا د اقلیتونو سره هغه د بحاله بیا کوشش.
بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د هم وایي په دغه هیواد کې په دې تیرو کلونو کې هغه څوک هم په نښه شوي دي چې د مذهبي لګکیو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی چې دا په دغه ټولنه کې عدم برداشت څرګندوي.
د سولې پر لور
یو نا سا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لښوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته نه امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردن کو مشال ریڈیو تو کی دنگ سات کی پختونخوا کی پینمی کابل کی پینزو دلتا دا پراک پا سٹوڈیو کی دونیمی بجی کی دن کی دی دا نجیب آمیرنا دا خبرنو لنڈی تورو
د تورخم پولی له پرانستل کې دروسته سبب په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان مشران په اسلام آباد کې ګوري. له افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی په دې خبرو کې ګډون کوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د یو مشر جنرال جان نیکولسن پرون په راولپنډۍ کې د ملاقات پر مهال په سیمه ایز امنیت او د افغانستان او پاکستان په سرحدي شخړه خبرې کړې. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون مشر زهرا یوسف وایي د اقلیتي مشرانو او د غوی د مذهبي ځایونو په نخښه کول د تشویش وړ خبره ده. نوموړي زیاته وی چې دا لړۍ اوس په ټول ملک کې خوره شوې او حکومت د پکار دی چې مخه ونیسي. د خیبر پختونخوا وتلې لرغونپو پروفیسر فداالله سهرایی چې پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شوی او نن په باغیچه ډیری مردان کې خاورو ته وسپارل شو. افغان چارواکي وایي تېره شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي بریدونو کې درویشت تنه داعش وسله وال وژل شوي دي. هلته د کندهار په میوان ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځواکونو په حمله کې دیارلس وسله وال طالبان وژل شوي. د دولت وسله والو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر وایي په لکونو تعداد کې افغانان ځکه روپۍ هېوادونو ته ولاړل چې نړیوالې ټولنې دوی له یاده ویستلي. د انډونیزیا چارواکي وایي په مرکزي جاوا صوبه کې د سیلابونو او د بارانونو له کبله د وژلو شوو کسانو شمېره څلېرشتو ته پورته شوې او لږ تر لږه شپږ ویشت نور ترې تم دي. نوې موافقې تر مخه به ایران له بوئنګ کمپنۍ څخه سل الوتکې اخلي. د ایران د ملکي هوایي ادارې د مشر سید علي عابدزاده په وینا په ایران کې دا مهال ټولې 250 الوتکې دي چې 230 باید نوي شي. بوئنګ کمپنۍ به ایران ته د الوتکو له ورکولو وړاندې د امریکا منظوري ترلاسه کوي.
نجیب عامر نمود خبرونو لندی دورې دوه اوس ته پاکستان خبر شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج احیر نو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې د تورخم په پوله باندې لیک کړی دی. وای په تورخم پوله باندې د پاکستان لخوا دروازه جوړولو باندې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ را روان دی چې پاکستان له ایران سره لګیدلې پوله تافتان باندې هم د دروازې جوړولو کار پیل کړو چې مقصد یې د ناقانونه تجارت او قاچاق لار بندول دي. ادارې وایي په پاکستان کې مبصرین په دې خبره د اندېښنې څرګندونه کوي چې په مشرقي پوله باندې خو د پاکستان ازلی دشمن پروت دی. خو په دې نور پولو سداسي مسله خو نه وه او بیا که وکتل شي نو د پاکستان د پالیسي جوړونکو د دوراندیشۍ او معامله فهمۍ د کمی له وجې هم په شمالي او مغربي پولو صورتحال ښه نه دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان ته اکثر دا ګیلوي چې د پاکستان د قبایلي علاقو نه په افغانستان کې لاسوهنه کیږي. نو که دا خبره وي نو د دې د مخنیوي لپاره خو بیا د پاکستان او افغانستان پوله به محفوظ جوړول وي. او لدی حقیقت هم څوک انکار نشي کولای چې پولیس عمر مضبوط وي هغه عمر به د امنیت وضع خوي او تر هغه به کمزوري کیږي. ادریا اخر کې وایي باید چې پاکستان افغانستان او ایران په خپل پولو باندې د سار یو غوړ نظام جوړ کړي او دوی د جذباتو په ځای د منطقې د امن او ترقۍ په خاطر ګامونه پورته کړي. هم په دې کې د ټولو ګټه ده. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپانه خپل ادریا کې وایي پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی یا پیمرا چې پروژې کې د ځینې پروګرامونو د بندولو لپاره اقدامات کړي دي باید چې د دې نوبت تر دې نوې را رسیدلې. د ادارې په وینا په کار وچی پروژه مبارکه کې ټول ټلویزیون چینلې مستند عالمان خپل پروګرامونو ته راغواړي او له اداکارانو او هنرمندانو نه په دې موخه ډډه وکړي ځکه چې د دې په وجه باندې روژه بدنامیږي او روژتیان گمراه کیږي. ادارې اخر کې لیکي هله د چې پیمرا به د پروګرامونو بندولو په ځای یو داسې کړنلار جوړ کړی چې غوره او اصلاحي پروګرامونه به وړاندې کړل شي او په حقیقت کې به ټي وي چینل خپل کتونکو ته د روژې په حق له معلوماتي او معیاري پروګرامونه وخایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې لیکوال ایاز امیر په نیوز ورسپانه کې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان حکومت باید د افغانستان لپاره د جوړې ستراتیژیک پالیسی پر ځای اقتصادي پالیسی ولري او په هغه هیواد کې د شوو تیروتنو څخه زده کړې ترلاسه کړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي چې د امریکا پخوانی پوځي جرنیلانو او ډیپلوماټانو د یو خط له لارې ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیان شمیر زیات کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې لګول ایاز اورو.
د نیوز ورسپانې کې لیکوال ایاز امیر په یوې مقاله کې پوښتنه راپورته کړې چې آیا پاکستان د افغانستان لپاره د ژورې ستراتیژیکې پالیسۍ ختمه کړې او که څنګه. په افغان جهاد کې د لوی قدرتونو په منځ کې جنګېدل د پاکستان تېروتنه وه، ځکه چې په هغه وخت کې د دې جګړې اوږدمهاله اغېز په اړه چا سوچ نه و کړی. د هغه وخت فوجي جنرالانو د غیر حقیقي او نه عملي کېدونکې یو اسلامي ریاست یا پان اسلامیک خوبونه لیدل. لیکوال وایي د جنرال راحیل شریف په موده کې دا خبره کېدله چې پاکستان کولی شي طالبان خبرو ترو میسته راکش کړي. پاکستان هم دغه احساس امریکایانو او افغانانو ته ورکولو، خو چې کله په دې کې ناکام مشغول نو د دې اثرات زیات وو او دواړو په پاکستان د دوه مخیزې لوبې تورونه ولګول. لیکوال وایي پاکستان له افغانستان جګړې څخه هیڅ قسمه زده کړه نه ده کړې. تاریخي ازماینې ډېرې ترخې دي او د دې ګټې هم نه دي ترلاسه شوې چې د افغانستان شتمنیو لکه حقانی او حکمتیار او یا نور به د هغه هیواد چودریان جوړ شي، خو پاکستان نه پخوا او نه هم په مستقبل کې په دې کې کامیابی ترلاسه کولی شي. لیکوال وایي چې د افغانستان په کورنۍ معاملاتو کې مداخلت په کار نه دی. په هغه هیواد کې پښتون، تاجک او یا که جنگ سالار واکمن وي نو په دې کې د پاکستان هیڅ کار نشته چې لاسوهنه وکړي. کچري افغانان د خپلو مسلو حل نشي راوستلی او جنگ په لور ځي نو پاکستان ته په داسې حال کې نه ده پکار چې په هغه هیواد کې امن راولي. روسیانو کوشش کړی وو خو ناکامه شول. بیا امریکایانو له 15 کلونو راهیسې خپل وس وکړ خو ناکامه شول. د نړۍ دوه لوی طاقتونو په افغانستان کې امن راوستو کې ناکامه شوي نو څنګه ممکنه ده چې پاکستان به دا کار وکړي؟ لیکوال ایاز امیر د مقالې په پای کې لیکي چې له هند سره د کشمیر او نور تاریخي خاطرې دي چې ورسره اړیکې پیچلې دي. همدغه شان له افغانستان سره د ډیورنډ کرخه ده چې له وجې اړیکې ترنګلې دي. د پاکستان واکمن باید اوس له هغو خوبونو رابیدار شي او دا مسله په جدي توګه حل کړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي چې د دې میاشتې په سر کې د مشهور جنرالانو او د پخواني ډیپلوماټانو یوې ډلې ولسمشر ته یو لیک استولې چې پکې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د فوزي عملیاتو خبره شوې وه. د خط لیکوالانو په خبره افغانستان هغه ځای و چې القاعده او ملګرو یې لومړی د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونه پلان کړي وو او له هغه ځای دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. او په نننی وخت کې دا خبره ډیره مهمه ده چې نړیوال سختدریز غورځنګ د ماتول لپاره په پراخه کچ هڅې وشي. مجله کې په خط کې په غیر منطقي توګه د دې خبرې جواز وړاندې کولو کوشش شوی چې ولسمشر باید په افغانستان کې د امریکا سرتیرو موجوده شمیر پر ځای وساتي. د نېشنل انټرست مجله کې په یو وخت کې به امریکایان دا پریکړه کوي چې د افغانستان لپاره څرنګه پالیسي غواړي، چې آیا دا به په لومړیتوبونو کې او که آیا دا به هغه پالیسي وي چې د سیاسي، کلتوري او جغرافیایي حالات وروسته جوړه شي. مجله لیکي چې ولسمشر به د افغانستان په اړه دغه مشوري رد کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو افغانستان ته. د افغانستان حکومت وایي چې د حزب اسلامي د ځینو غوښتنو په سر خبرې اترې روانې دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دې خبرو له پای ته رسیدو سره به دواړه لوري وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت باید د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل راکړي.
ارګ ماڼۍ وایي چې ځینو غوښتنو ته د رسیدو په صورت کې به ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې وروستۍ توافقنامه لاسلیک شي. د جمهور رئیس د ویاند یو مرستیال دواخان مینپال په دې مطلب له ټینګار سره وایي چې د دواړو لورو لخوا ځینې غوښتنې شته په کومو چې لا هم نظرونه ورکول کېږي.
دا مذاکرات بریالي دي او ډېر ژر به موږ حکمتیار صاحب په افغانستان کې ولرو او د افغانستان د سولې سیاست برخه به یو دلته به آرام ژوند کوي. ځینې غوښتنې به د دوی، ځینې غوښتنې به د افغانستان د حکومت دي، ولې پر دې باندې به رایزنه کېږي او د حل یوه معقوله او قانوني لاره به ورته پیدا کېږي.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې د سولې خبرې روانې دي چې په یاده موده کې دواړو خواوو د سولې په 15 مادي سند باندې هم توافق کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دا نسخه وروستۍ ده او د تایید او لاسلیک لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار تاسو شوې ده. د دغه شورا د یوې سرچینې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی په انتخاباتي کمیسیونونو او نورو دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي استازو ته د ونډې ورکړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له عمده نو غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدي په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به د هېواد په روان امنیتي وضعیت څه اغېز ونه لري. ښاغلی سعیدي وایي د حزب اسلامي غوښتنې په اساسي قانون کې د بدلون په معنا دي او د دې کار صلاحیت یوازې لویه جرګه لري نه حکومتونه.
این تغییر این قوانین مروجه رو
د اساسي قانون په مادو کې بدلون راوستل د جمهور رئیس نه بلکې د لوی جرګې کار دی. تر هغه چې لوی جرګه جوړه نسی تر هغه په قانون کې د تغییرات راوستل او د حکمتیار غوښتنې به منطقي دي. د افغانستان کمزوري دلته ده چې هر چا تر زشتور کوي او د دې پر ځای چې دلته ځینې کسان مجازات سي امتیاز غواړي.
لدی ټول سره د حزب اسلامي تازه غوښتنې او په دې اړه د نظرونو اخیستل د دې سبب شو چې له افغان حکومت سره د دغه حزب د سولې مزل څوک شي. خو د جمهور رئیس د ویان مرسیال د وخان مینپال ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید لا لوړاندې شرطونه مطرح نه وي او نه به هم چاته د سولې خبرو په بدل کې امتیازات ورکړل شي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي وایي د مخکې له دې چې تیر کال افغان کډوال په ګڼ شمېر کې یورپ ته ورسیږي نړیوالې ټولنې بې کوره شوي افغانان له یاده ویستلي وو. ګرانډي دا څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځ په درشل کې کړې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو مرسته دې وکړي. پر دې موضوع د فرانس د خبري اجانس راپور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
دوشنبه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په درشل کې فلیپو ګرانډي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي سیمه ییز سفر وتلی. هغه ایران کې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال حسین ذوالفقاري سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل پرېکړه یې کړې چې د کډوالو د عالي کمشنر په توګه په خپل لومړي کال کې بل فرصت څخه د افغان کډوالو د ستونزو د راپورته کولو لپاره کار اخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر شي ټاکل شوی. د کډوالو نړیواله ورځ په افغانستان کې ولمانځي. په ایران کې ایراني چارواکو سره له خبرو وروسته په خبري غونډه کې ویلي له بده مرخه افغان کډوال د نړیوالې ټولنې لخوا هیر شوی وو. یوازې کله چې تیر کال له نورو کډوالو سره په ګڼ شمېر کې اروپا ته تک پیل کړ نړیوالې ټولنې ته ناڅاپه ور یاد شول. د فرانسې خبري اژانس وایي د 2015 کال د جنوري د میاشتې راهیسې له سوریه، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو څخه 1.25 میلیون کډوال اروپا ته رسیدلي. ایران دا مهال د 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې یوازې 1 میلیون دغلته د کډوالۍ قانوني اسناد لري. ګرانډي پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له تهران سره د دې کډوالو د سنبالښت په پروګرام کې مرسته وکړي. د نوموړي په وینا کې له دې کډوالو سره هر څومره مرستې کمې شي هومره به دوی زیات نورو هیوادونو ته د ورتلو په لټه کې وي. فلیپو ګرانډي وویل موږ تېر کال ولیدل چې سلګونه زره افغان کډوال اروپا ته د تلو په تکل وتل. دا د کډوالو لپاره خطرناک او د بل هر چا لپاره بې ثباتي ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکي له نړیوالې ټولنې دا هم وغوښتل چې د افغانستان د ثبات په ټینګښت کې د مرسته وکړي څو له ډېرو هیوادونو افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. د نوموړي په وینا اوس خپل هیواد ته د افغانانو خپل خوښې ستنېدنه ډېره راکمه شوې او څو کسانو ته راټیټه شوې. نوموړي همدارنګه د کډوالو لپاره د ایران لخوا برابرې شوې اسانتیاوې د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په مقایسه ښې وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري ویل هیواد د دې لپاره درون لګښت پرې کړی چې نورو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د ناقانونه کډوالو د ورتلو مخه ونیسي. د ذوالفقاري په وینا تیر کال 153,000 کډوال چې ایران ته په غیر قانوني توګه ننوتي وو بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي او په دې برخه کې درون لګښت پر غاړه اخیستی. د نوموړي په وینا د کډوالو د بحران هواری د دوی اړوند هیوادونو کې د وسلوالو فعالیتونو او بې وسلې له منځه وړلو سره تړلی دی.
واشنگتن پوسټ وسپانه لیکي پاکستان غواړي په روانو دوه ونو کې سناسه 15,00,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. بلخوا د کډوالو نړیوالې اداره وایي باید پاکستان په دومره شمېره کې د افغانانو د بیرته ستنېدو فیصله زر ونه کړي او دغه کډوال په خپل ټاکل شوي وخت ولیږي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په پاکستان کې په لکونو افغانان ژوند کوي. کله چې په دغه هیواد کې حالات خراب شول نو د امن او یو ښه ژوند په لټه زیاترو افغانانو پاکستان ته کډه وکړه. خو په دغه ټوله موده کې کله چې هم د پاکستان او افغانستان او یا اوس د پاکستان او امریکا اړیکې د تناو ښکارېږي نو زور یې دغه کډوالو لورزي. پاکستان وایي په راروانو دوو اونیو کې دوی د 715 لکو افغان کډوالو خپل وطن ته د لیږلو پلان لري. واشنگتن پوسټ لیکي پاکستانی پوځي چارواکي وایي دوی د پولو د نظم پروګرام تر مخه دغه کډوال خپل هیواد ته استنوي. خو څېړونکي بیا وایي دغه به په افغانستان کې یو بشري ناورین جوړ کړي ځکه چې په دغه هیواد کې له مخکې نه خلک د نامنۍ اقتصادي بحران او غربت سره مخامخ دي او د دې کډوالو په داسې وخت کې د لیږلو فیصله به د سیمې د امنیت په اړه روانو خبرو ته هم زیان ورسوي. واشنگتن پوسټ د یو افغان چارواکي لخوا لیکي دوی په داسې وخت کې په دومره شمیره کې د افغان کډوالو راتګ ته نه دي تیار ځکه چې دغه هیواد له وړاندې نه د ګڼو مسلو او چیلنجونو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي کله چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم نسکور شو نو په زرګونو افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول او اوس په دې تیرو وروستیو څو کلونو کې په زرګونو افغانان د ښه ژوند او روزګار لپاره یورپ او نورو غربي هیوادونو ته هم په کډه شول او هلته یې پناه وغوښته. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابېدو او د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان په کردار د امریکا لخوا د نیوکو وروستو داسې معلومیږي دغه هیواد اوس په دومره زیاته شمیره کې د افغان کډوالو د لیږلو فیصله وکړه. بلخوا د ځینو نړیوالو ادارو د وینا وروستو د پاکستان ولسي چارواکو دا ویلي باید پاکستان د 2018 کال تر پای پورې د دغو کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل یقیني کړي او دومره زر د کډوالو د لیږلو فیصله عملي نه کړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو ته پوس پوسوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فرایډی ټایمز مجله خپل یو مقاله کې لیکي د افغانستان، هند او امریکا سره نن سبا د پاکستان تعلقات کړکېچن دي. د درې واړه هیوادونو د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې ډېر اهمیت لري او داسې ښکاري چې دغه پالیسۍ ناکامه ده. خو پوښتنه دا ده چې د دې ذمہواري په چا راځي؟ زموږ همکار منور شاه د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د فرایډی ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې افغانستان، هند او امریکا بنیادي اهمیت لري، خو په موجوده وخت کې د دې درې واړو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات خراب دي چې ذمہواري یې په حکومتي او پوځي مشرتابه راځي. ورځپاڼه لیکي د جوړېدو راهیسې پاکستان یو قومي امنیتي ریاست پاتې شوی چې ټولو مسلو ته د امنیت له نظره ګوري او د امنیت ذمہواري د پوځ په غاړه ده، نو ځکه په هره خبره کې د پوځ خوښه بنیادي کردار ترسره کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې پوځ خواوشا 1.5 کاله نیخ په نیغه حکومت کړی او پاتې موده یې په غیر مستقیم ډول کمزوري او غیر فعال سیاسي حکومتونه د فشار لاندې ساتلي دي. دا راز د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې هند تل د اولنی دشمن درجه لري. د دې نه علاوه په سوړ جنگ کې د امریکا ملګرتیا، د بنګال جدا کېدل، په افغانستان کې د شوروي یرغل خلاف جنگ کې د امریکا ملاتړ او د هند سره ترسره شوي څلورو جنگونو کې پوځ بنیادي کردار ترسره کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دغه تاریخي پس منظر سره سیمه ایز او نړیوال قوتونه د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغانستان په سوله کې د خپل کردار ترسره کړي ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري. خو په پاکستان کې دننه بیا د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ په دغه موضوع زیاتره تناو لیدل کیږي او حمله دې وجه منتخب حکومت په وار وار د ژمنو باوجود طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کینولو کې ناکامه دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ دا موقف لري چې د هیواد په خارجه پالیسۍ کې صرف خپل نظر وړاندې کوي، خو که د سیمې حالاتو ته وکتل شي نو دغه نظر دومره مهم دی چې پکې د ولسی حکومت خوښه ډېره سر نه لري. د مثال په توګه که د پاکستان حکومت د افغان او امریکایي حکومت په وینا د حقاني وسلوالې ډلې خلاف عملیات کول غواړي، نو د پوځ له خوښې بغیر دا امکان نه لري. دا راز په هیواد کې د ناقانونه وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کول هم د پوځ د خوښې نه بغیر ناممکنه دي. د دین علاوه که د هند سره تعلقات ښه کول وي نو هم پکې د پوز بنیادی کردار دی. خو ورځپاڼه په آخر کې لیکي د پاکستان خارجه پالیسی به هغه وخت کامیابیږي چې پوز منتخب ولسی حکومت ته په اخلاص د خپلو اختیاراتو استعمالولو مقور کړي او حکومت په ذمهواری سره خپل کار ترسره کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدبی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
او دونکو لیکوال ډاکټر پرویز هود بای په ډان ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي دي چې کله پاکستان له افغانستانه د طالبانو د مشر فضلالله پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي نو په خپله دې هم په افغانستان کې د طالب قمندانانو د مرستې نه لاس واخلي. شاهین بنیرې د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډاکټر پرویز هود بای لیکي چې کله د افغان طالبانو مشر ملا منصور په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو نو پاکستان پرې ډېره ناخوښي څرګنده کړه او د پوز مشر په پینډه کې د امریکایي چارواکو سره په ملاقات کې دا برید د پاکستان د حاکمیت پر ضد اقدام وګڼه. لیکوال وایي دا به لا کتل کیږي چې فضلالله به په ډرون په نښه شي او کنه، خو د پوز د مشر په دې غوښتنه کې ډېرې ستونزې دي. یو خوا د فضلالله د وجلو غوښتنه کیږي او بل خوا د ملا منصور په وجنه ماتم کیږي. دا دواړه خبرې په خپلو کې سمې نه خوري. پاکستان چې فضلالله ته په کوم نظر ګوري هم په هغه نظر افغانستان ملا منصور ته ګوري. د دوی دواړو تنظیمونه اگر چې یو نه دي خو ډېر یو شانوالی لري. ډاکټر پرویز هود بای زیاتوي دواړه ډلې په مذهبي بنیاد جګړه کوي، جمهوریت نه مني، دواړه په ولسي غړیو بریدونه کوي. که افغان طالبان ادعا کوي چې د امریکې پر ضد جنګیږي نو پاکستانی طالبان بیا وایي د امریکا د مرستیال پاکستانی پوز پر ضد جګړه کوي. په مقاله کې راغلي دي چې د دین وړاندې امریکا فکر کاوه چې د پوځي مرستو یا دړکو له لارې به پاکستان د طالبانو د مرستې نه واړوي، خو اوس امریکا فکر کوي چې پاکستان د ستونزې د هواري نه بلکې په خپله د ستونزې برخه ده. لیکوال وایي د پاکستان د بهرنیو چارو د پالیسۍ بنیادي ټکی دا و چې په هر ځای کې د هندوستان مخه ونیسي، خو اوس دغه دي افغان او پاکستان ځواکونه د یو بل سره په جګړه کې بوختي او هند پرمختیایي منصوبو له لارې د افغان ولس مرسته او ملګرتیا وګټله. په افغانستان کې د ستراتیژیکي ژورتیا د پالیسۍ له کبله پاکستان په سیمه کې د ایران غوندې ملګري هم بیللي دي. ډاکټر پرویز هود بای په پای کې لیکلي دي پاکستان خپل نظریاتي کوهې دومره ژور کنسته دي چې اوس ترې بهر راوتل امکان نه لري.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغوت ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روجې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو د مسواک او برش وهلو موضوع سیړلې. په دې لړ کې به تاسو د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ له اختلاف هم خبر شي چې دوی د روجې په حالت کې د مسواک او پاړه سره دریز لري. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو د وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی. راځي چې دا وو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو محترم رور پختنه کړی دا چې پروژه کې د مسواک وهل او د روژی په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي. لومبې خبره دا وروره چې مسواک چې دی امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې من سنن الاسلام، هغه د اسلام د سنتو نه دی. نو سړی چې کور ته ځي د کور نه بیرون ځي، غاښونه کله زیړ شي او دس کوي، وده کیږي، خوب نه راپاسیږي، حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده. په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف شته، چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روژدار باید د روژې په دوران کې مسواک ونه کی، ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ریح المسك، یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خولې د روژدار دا د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی. نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لیرې نشي، نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کی. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژدار سړي د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالی والی په وجه باندې راځي، او هغه بوی د معدې نه دی، هغه د خولې نه نه دی. چې د خولې نه دی د هغې تعلق د معدې سره دی. نو که یو سړی مسواک وکي او که ونه کي، نو که مسواک سړی وم نه وي، هغه د خولې هغه بوی چې د معدې نه راځېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی. نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم. که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې، د هغه خېټې ته، د هغه حلق نه نه تیریږي، د هغه د ستوني نه، نو بیا ورته روا دي، او که نه په شک کې، نو هغه ته بیا په کار نه دي، ځکه چې په روژه کې شیطانی وسوسې ته ځای ورکول نه دي په کار. الله جل جلاله دې زمونږ روژې د شیطانی وسوسو نه پاکې وساتي او موږ ته یې د ښو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي. مفتي ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه ته
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی، او اوس د مشال ریډیو د نن ورځې د نحساتا خبرونو د دې وروستۍ خبري غړي د وروستۍ خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکار نجیب عامر لور.
د تورخم پولې لپرانسل کېدو وروسته سبا په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان مشران په اسلام آباد کې ګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ کې یو پلاوی په دې خبرو کې ګډون کوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن پرون پر راولپنډۍ کې د ملاقات پر مهال په سیمه ییز امنیت او د افغانستان او پاکستان په سرحدي شخړو خبرې کړې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زهرا یوسف وایي د اقلیتي مشرانو او د هغوی د مذهبي ځایونو په نښه کول د تشویش وړ خبره ده. نوموړي زیاتوي چې دا لړۍ اوس په ټول ملک کې خوره شوې او حکومت ته پکار دی چې مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا وتلی لرغونپو پروفیسر فیداالله سهرایي چې پرون د ورپیښې ناروغۍ له کبله وفات شو، نن په باغیچه ډیری مردان کې خاورو ته وسپارل شو. افغان چارواکي وایي تیره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي برید کې درویشت تنه داعش وسله وال وژل شوي دي. هلته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان ځواکونو په حمله کې دیارلس وسله وال طالبان وژل شوي دي. د دولت وسله والو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې په کیرالا سیمه کې په یوه حادثه کې لږ تر لږه لس ماشومان مړه شوي دي. د ماشومانو عمرونه د 12 او 15 ترمنځ ښودل شوي. دوی په بیړیو کې سفر کاوه چې د خرابې هوا له وجې د حادثې ښکار شول. دیارلس نور ماشومان ژغورل شوي دي. د انډونیزیا چارواکي وای په مرکزی جاوا صوبه کې د سیلابونو او د غرونو د خویدو له کبله د وژلو شو کسانو شمیره سالی رشتو ته پورته شوې او د موافقې تر مخې به ایران له بوئنګ کمپنۍ څخه سل الوتکې اخلي. د ایران د ملکی هوایي ادارې د مشر سید علی عبدزاده په وینا په ایران کې دا مهال ټولې 250 الوتکې دي چې 230 باید نوي شي. بوئنګ کمپنۍ به ایران ته د الوتکو له ورکولو وړاندې د امریکا منظوري ترلاسه کوي.
اوریدونکو هم د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خپرونو وخت پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار علی محمود سره سره په پراګ کې ټول ټیم ته اجازه راکړي. روزه ماته مو په خیر او په دې سفوبتا سود امریکا غږ ډیو ریډیو اوري خاط آباد او بریالي وسنګ.